د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین دوه بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي لپاره د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه باید توضیحات ورکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د سلما بند چې اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل سوې، یولس میاشتې وروسته به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. په بلخ ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر کوچنیانو د جګړې د منفي اغیزونو په اړه اندېښنه څرګندوي او په هلمند ولایت کې معذورو کسانو لاریون کړی دی. د دوی د اندېښنو په اړه درته راپور خپروو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې هند له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړل، او د ترکیه صدراعظم وای پر اسلامي دولت ډلې او پی کی کی د ترکیه ځواکونو هوایي حملې به حالات بدل کړي. کورنۍ خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
دا هم تر دې مهاله د مهم خبرونو سر ټکی. سید یوسف حلیم نن د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سابس بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. او د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هرات په سلما بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل. سید یوسف حلیم نن د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي ممکن ښاغلی حلیم وروسته د ولسمشر لخوا د قاضي القضات په توګه وټاکل شي. ښاغلی حلیم تیره میاشت له ولسي جرګې څخه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه د باور رایه ترلاسه کړه. نوموړی تر دې وړاندې د عدلي وزارت په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړې دي. د سترې محکمې عالي شورا نه غړي لري چې د افغانستان د اساسي قانون په اساس د دې شورا غړي د ولسمشر لخوا معرفي او د ولسي جرګې لخوا له رای ورکولو وروسته په کار پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. د دې ډلې مشر امرالله صالح نن بېلابېلو کلتوري ټولنو سره د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې یو شمېر کسان په دې هڅه کې دي چې افغانان په بېلابېلو ډلو وویشي.
دوی هڅه کوي چې افغانستان د قوم، د ژبې، د سمت په خپل منځو کې وویشي، او له یو ضعیف افغانستان څخه بیا د خپلو ګټو په خاطر دوی استفاده وکړي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونه داسې هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او له دې لارې ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هرات په سلما بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې دي. د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني نن د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې دغه بند به یولس میاشتې وروسته ګټې اخیستنې ته چمتو شي. او د افغانستان یو شمېر خصوصي موسسو داسې تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. دا تړونونه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سادات او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي موسسو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اسمت سروان اوري.
هند پرون وروسته له دې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د هند کورنیو چارو وزیر رجنات سنگ نن په ګورداسپور ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل حالا تر کنټرول لاندې دي. ځواکونه مخکې لا هلته رسېدلي دي. چارواکو پرون وویل د هند پاوز کماندو ځواکونو او پولیسو له هغو وسلوالو سره جګړه وکړه چې په درنو وسلو یې د پاکستان پولې ته نږدې د ګورداسپور ولسوالۍ د پولیسو پر استوګنځیو د درنو وسلو برید وکړ. پولیس وایي ګمان کوي حمله کوونکي چې له هندي کشمیره ورغلي وو یو موټر وتښتاوه او بیا مخکې تر دې چې د پولیسو حوزې ته ننوځي پر یوه بس ډزې وکړې. د نوې ډیلي د تلویزیون خبري چینل وویل په حمله کې درې یا څلور تنو برخه لرله. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباری به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو دا څرګندونې نن د ترکیې د ورځپاڼو چلوونکو ته وکړې. هغه ویلي چې د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې حالات بدل کړي. په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سختریزي ډلې سره د اړیکو په شاک لږ تر لږه 15 کسان ونیول. د ترکیه رسنیو وویل مشکوک کسان چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي د انقره په بایرن مینه کې د سهار وختي په برید کې ونیول شول. په راپورونو کې د نیول شویو بهرنیانو ملیت نه دی په ګوته شوی. له بلې خوا یوې حکومت پلوي ورځپاڼې یعنی صفا کوویل چې لږ تر لږه 19 تنه نور چې د کوردستان له کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړاو لري د یامان په جنوب ختیځ ښار کې نیول شوې دي. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لورې د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوې دي، خو په عین وخت کې په تعز، ماریب او لهج ولایتونو کې او د غراس بندري ښار عدن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړی شوی دی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نشه کوي وویل 15 ورځنی اوربند به مراعات کړي څو ملکی وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته لدی کیږي چې د تعاس په هوایي حمله کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ووژل شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې وویل هر هغه تهدید چې یوه هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی، او زیاته کړه چې هیڅ هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی. وروسته له دې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اتومي موافقه لاسلیک شوه، دا د سیمې هیوادونو ته چې د دې موافقې په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده د ظریف لومړنی سفر دی. ایران پر بحرین تور پورې کړ چې د تهران پر ضد د بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکېچنه فضا رامنځته کوي. د بحرین حکومت چې د سنیانو په لاس کې دی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ وویل دوه تنه یې په داسې حال کې ونیول چې له ایران څخه یې بحرین ته وسله وروړله. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزی افخم د بحرین ادعا رد کړه. او د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید مایک هاکابي د ایران د اتمی موافقې په اړه پر خپلو لانجمنو انتقادونو ولاړ دی. هاکابي چې پخوا د ارکنساس والی یا گورنر وو پرون په ټویټر کې لیکلی چې دا معامله اسرائیلیان د تنور خولې ته بیایي. د دې اشاره د نازیانو له لوري د مارک کمپونو ته وه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس د امنیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او غوښتنه کوي چې د دفاع او کورنۍ چارو وزیران دې په دې اړه توضیحات ورکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د سلما بند به 12 میاشتې وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
دا چې موږ د دې بروزي د افغانستان د خلکو په اقتصاد او پرمختګ باندې څه تاثیر لري خو له دولت یې له نور څخه دغه نورې پروژې په کار باندې ولېږي.
د هلمند ولایت مازور افغانان د حکومت له بیغوري سر ټکوي.
نن تولاسه سبا راسه نن تولاسه موږ هم سړي ور کړی دا کندې چې مان ما ته وګورې زه څه وکم کوم خو وکم.
او د افغان حکومت په د افغان پوځ لوی درستی ځوای په فاریاب ولایت کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر غږونه اوریدل مه هیروي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په ځینو سیمو کې امنیتي حالت کړکېچن وباله او له امنیتي چارواکو یې د توضیحاتو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په ځینو سیمو کې وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران دې په دې اړه توضیحات ورکړي. اخوا د پوځي چارو کارپوهان د حکومت په مشرانو انتقاد کوي چې یوازې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په مستقیمه توګه په کارونو جدي څارنه وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
په فاریاب، کونړ، هرات، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې په څو وروستیو پیښو کې د افغان پوځیانو او ملکیانو مرګ ژوبلې د افغان حکومت مشران اندېښمن کړي او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په یو شمېر سیمو کې روانې جګړې او انتحاري حملې او چاودنې د وضعیت د کړکېچن کېدو لامل وباله. ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د دفاع سرپرست او د کورنۍ چارو له وزیر وغوښتل چې د روانو ناامنیو په اړه بشپړ توضیحات ورکړي.
د روزای گذشته حوادث امنیتي د نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود.
دی وی په تیرو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې شوې دي. په کونړ کې یو پیښه شوې، په ننګرهار او فاریاب کې انتحاري حمله وشوه. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي. یو شمېر پولیسو ته هم په هرات کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. نو د دفاع او کورنۍ چارو وزیر صاحبان باید په دې اړه توضیحات ورکړي، په خاصه توګه د هغو سیمو په اړه چې وضعیت پکې کړکېچن دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې چې اوس وخت په فاریاب، سرپل، بدخشان او ځینو نورو شمالي سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. که څه هم افغان حکومت د ملي اردو د لوی درستیز په مشرۍ په فاریاب کې د مخالفینو د تصفیې لپاره عملیات پیل کړي، خو له سیمې نه د رپورټونو په اساس ورځ تر بلې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. اخو پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په حساسو شرایطو کې باید د حکومت مشران په خپله د ټولو کارونو جدي څارنه وکړي. جنرال عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې مشران باید یوازې په وضعیت باندې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په خپله لاس په کار شي او اړوندو ادارو ته مشخصې دندې وسپاري.
دوی باید وزارتو ته امر ورکړي، دوی باید وزارتو ته پلان ورکړي. دغه منطقه دغسې خلک دي پکې، دلته ناامني ده، دلته د چا لاس ته ده، وضعیت څو خرابې. دوی سره باید معلومات، دوی څنګه لغونه غواړي، دوی باید یو غیره توضیحات داسې وغواړي چې دغه منطقه کې چې جګړه وسوه، نتیجه د جګړې چې وه، په دې جګړه کې کوم مشکلات وو، کومه وظیفه اجرا نه شوه، کوم وظیفه ورکړل شوې وه، ولې اجرا نه شوه، چا اجرا نه کړ، سبب یې چې
په افغانستان کې امنیتي وضعیت په داسې حال کې کړکېچن بلل کېږي چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او ویل کېږي چې د دغو خبرو عملي نتیجه به د اوربند پر سر تر سلا وروسته معلومه شي. خو کارپوهان او عام خلک اندېښنه ښکاره کوي چې د افغانستان د ناامنۍ تر شا د سیمې هیوادونه لاس لري او نه غواړي چې دغه مخ پر ودې هیواد یو ورځ سیال وګرځي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغان پوځ لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او امنیتي ځواکونو دغلته د دولت وسلوال مخالفین ځپلي دي. جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو دا څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې وسلوالو د فاریاب زیاتې سیمې نیولې دي او افغان ځواکونه په خپلو کې همغږي نه لري. رضوان مراد د افغانستان د لوی درستیز د څرګندونو مهمې برخې را اوروي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي او افغان ځواکونه دغلته اوس تصفیوي عملیات کوي. ډګر جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رپورټونه چې وسلوالو د فاریاب ځینې مهمې سیمې نیولې دي رد کړل او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې ورځو کې به فاریاب په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي.
خوشبختانه تمام تحرکات خصمانه و تروسی از توسط نیروهای دفاعی امنیتی کشور قیم شده و شکست مواجه شدند و امروز الحمدلله در وضعیت بهتر قرار داریم.
جنرال قدم شاه د ولسی جرګې د یو شمېر غړو دا څرګندونه چې وای افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري رد کړې او وویل چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو مشري او قمانده پر غاړه لري.
وکیل صاحبا یک قانونگذار هستند، یک متخصص نظامی نیستند. ممکن چیزایی را از زبانهای مختلف غیر رسمی شنیده باشند. الحمدلله ما در وضعی امهندی کدام مشکلی بسیار جدی نداریم.
نوموړي ویل امنیتي ارګانونو د فاریاب او د شمال د نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او په دې سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ټول لازم پلانونه او تدابیر نیولي دي. فاریاب ولایت د جمهوری ریاست د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم د سفر او دغلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د نوموړي د څرګندونو په اړه جنرال قدم شاه ویل فاریاب ته د جنرال دوستم د سفر هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سیاسي مشرتابه د کلک ملاتړ څرګندوی ده. افغان امنیتی ارګانونه وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ګڼ شمېر بهرني وسلوال ورسره دي هڅه کوي چې د فاریاب په دریو ولسوالیو او د ځینو نورو شمالي ولایتونو امنیت خراب کړي. د افغانستان لوی درستیز په داسې وخت کې د فاریاب د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت او په ځینو نورو شمالي سیمو کې د پراخو ناامنیو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د سلما بند به چې اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چاره پیل شوه یو لس میاشتې وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا بند د برېښنا جوړولو ترڅنګ د انځکو د خړوبولو وړتیا هم لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي د سلما د بند له بشپړېدو څخه د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې حکومت باید د بندونو د جوړولو چارې چټکې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای چې د سلما بند به د فعالیت د پیل په صورت کې د 80,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 240 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو چاري د یک شنبه په ورځ پیل شوې او په یوه سمیاشتو کې به د بند کاسه له اوبو څخه ډکه او کار به پیل کړي.
امروز به شکل رسمي از طرف وزارت
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت نن په رسمي توګه د هرات د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو د پیل اعلان کړی. تیر ورځ د سلما بند د اوبو لاسلی زیرمه څخه د اوبو د زیرمه کولو چاري د دې بند د دروازې په تړلو سره پیل شو. په دې سره به 80,000 هکتار ځمکه خړوب شي او 240 میگاواټ برېښنا به
تولید میکنه.
د سلما بند د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې په هری رود سیند باندې رغول شوی چې په لومړي ځل یې چارې په 1908 میلادي کال کې پیل شوې خو د جنګونو له امله د دې بند چارې بشپړې نه سوې. د سلما د بند پروژې چارې دوهم ځل په 2015 میلادي کال کې د هند په مرسته بیا پیل او د تیرې یک شنبه په ورځ د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د افغان او هندي انجنیرانو لخوا بشپړې شوې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د سلما بند کاسه 40 کیلومتره اوږدوالی او 1 کیلومتر پلنوالی لري او یاد بند د 640 میلیونو متر مربع اوبو د زیرمه ظرفیت لري. د ولسي جرګې ځینې غړي د دې بند د چارو له بشپړېدو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې حکومت هغه بندونه چې چارې د ځینو ستونزو له امله په ټپه درېدلې له سره پیل او په مناسب وخت کې دې بشپړې کړي. د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازی وایي چې حکومت په کار دی چې د پنشیر، کونړ، پکتیا او دته په ورتو سندونو باندې بندونه جوړ کړي.
دغه پروژه په افغانستان کې ترو بنسټیزو پروژو څخه وشتمل دي. سره سره دغه هیله لرو چې مودي افغانستان په نورو برخو کې هم همداسې بنسټیزې پروژې لکه د پکتیا کې د مشلغو بند، په پکتیکا کې همداسې بندونه دي، د کونړ بند، د پنشیر بند، افغانستان په نورو برخو کې دغسې بنسټیزې پروژې د افغانستان د خلکو په اقتصاد او ټولنیزو باندې ښه تاثیر لري.
د سلما بند اوبو زیرمه کولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران تل هڅې کولې چې د دې بند چارې ټکنۍ کړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د هغو سترو او بنسټیزو پروژو امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي چې ځینې کړۍ یې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو د او تاسې د پښتو خبرونه اوري. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال زون کې د کوچنیانو پر حقوقي وضعیت د جګړې د ناوړه اغیز په اړه اندیښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د سیمایز دفتر مشر سید محمد سامی وای ک پر وخت د رواني جګړې او ستنه امنی مخاونني ولسي دا بیرسته چې د جګړې دواړه لوري په روان جنگ کې د ماشومانو څخه وسلواله ګټه پورته کړي او د ناامنی ډیری قرباني هم همدا ماشومان و اوسي. د دې موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب زئی له بلخ څخه راپور راکوي.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو پر حقوقي وضعیت په شمازون کې د روان جګړې او موجوده نامنیو د ناوړ اغیزو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي له دې کبله اندېښمن دي چې په دې سون کې روانه جګړه د ماشومانو پر حقوقي وضعیت منفي اغیز لري او د دوی ژوند یې له تهدید سره مخ کړی دی. په شمازون کې د بشر حقوقو صحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمازون کې د موجوده جنگ ډیره منفي اغیزه پر ماشومانو ده او د نامنیو له پای سره سم په دې سون کې بیکاری هم زیاته شوی او کورنۍ خپل ماشومان مجبوروي تر څو په شاقه کارونو لاس پورې کړي. سامی وایي لا کله چې په شمارزون کې نامنه یو زور اخیستی او بدامنی زیاته شوی ده ورسره سم د ماشومانو په وړاندې هم تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. هغه یې په اړه داسې وویل: ډېری قضیې د موجوده نامنیو له امله شاید له موږ سره ثبته ونه رسیږي، خو پر ماشومانو تاوتریخوالی زیات شوی دی. دوی څخه په شاقه کارونو کې کار اخیستل کیږي، جنسي تیری پرې ترسره کیږي او سوالګرۍ ته مجبور شوي دي. سامی وایي چې د نامنیو له کبله اکثرا ځوانان او هغه کسان چې کاري وړتیا او د کار فزیکي توانمندي لري ورځ تر بلې له هیواد څخه په تیښته دي چې بهرنیو او اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي. هغه وایي چې د کار ځواک په کمیدو او همدارنګه له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې له امله په ماشومانو د کار کولو فشار هم زیاتېږي او یا د مسلې دوی د ماشومانو د حقوقو وضعیت په اړه اندېښمن کړي دي. ښاغلی سامی له دې سره چې په شمازون کې د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي که دولت په موقع سره د نامنیو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر په پام کې ونه نیسي، دا ویره موجوده ده چې مخالفین له دوی څخه په جګړه کې وسله واله ګټه پورته کړي. سامی یې په اړه زیاته کړه: په هر هغه پیمانه چې جګړه زیاته دوام وکړي، په همغه کچه بیا د دې موضوع په اړه اندېښنې رامنځته کیږي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې وسلوال مخالفین ګټه پورته نه کړي. ښاغلی سامی له دې سره چې په شمارسون کې د ماشومانو څخه د جنسي ګټې پورته کولو کچه نسبت تیر کال ته کمه په ګوته کوي، خو زیاتوي چې نور تاوتریخوالی لکه پر ماشومانو د شاقه کارونو ترسره کول، له دوی څخه فزیک ګټه پورته کول او سوالګرۍ ته د دوی د مجبورولو کچه زیاته شوې ده. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو اوری. په هلمند کې مازور کسان وای د خپل حقونو د ترلاسه کولو په بدل کې ورڅخه رشوت غوښتل کیږي. دغه معلولینو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته په احتجاج راټول سوي وو، خبریالانو ته وویل یو کال کیږي چې خپل نقدي حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. چارواکي وای د دوی اړوند وزارت ورته کافي پیسې نه دي استولې چې ټولو معلولینو ته ورکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
مایبین او د شهیدانو د کورنوی غړي د کار او ټولنیز چارو پر اساس تور پر کوي چې د وکال رئیس یې حقوق ندي ورکړي او یوازې کسان ته پیسې او امتیازات ورکوي چې پر اساس کې شناخت ولري او یا د ریاست جنو مسلمانانو ته رشوت ورکړي. دوی خبرداري ورکړه که چیرې ژر تر ژره د دوی حقوق ورنکړل شي، په لاریونونو بلاس پورې کړي او د لشکرګاه بازار به هم د دکاندارانو پر مخ ووتړي.
ساش کال ته دا وره کول، نن ته ولاړ شه سبا راسه، نن ته ولاړ شه موږ هم سړي ورکړي دي. دا کوندي چې ما ته وګورئ زه څه وکم، کومه خوا وکم، اخلا وکم، مړای وکم، چاپ وکم.
چې واسطیا درلو دغه واخسل دا څنګه وزارت چې زما د پاره نه راسي او ساده پاره راسي څنګه وزارت؟ وزارت خو ټول یو یو ملت به یو وزارت یو به ملک
د ولس پیغام کې یو څوک چوکۍ ته ورسېد بیا د ولس پیغام کې نه دی. هغه وخت چې دی چوکۍ ته رسېږي دغه در بدره بیا وزلی ولس ته احتیاج دی چې خپل ځان یې پوره کړي، بیا څوک نه مني نه خودخواهیست.
د لومړی ځل نه دی چې د هلمند معیوبینو او شهیدانو کورنۍ ورسین دوی ته د حقوقو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. هغوی څو ځله په لارونونو هم لاس پورې کړی دی، خو په اړوند ادارو کې کاغذ پراني، شناخت او واسطبازي د معیوبینو او د شهیدانو د کورنۍ د ورسینو د شکایتونو د پورته کېدو علتونه بلل کېږي. د هلمند د کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال د ده په ریاست کې د رشوت اخیستل په کلک ردوي. وایي په هلمند کې د شاوخوا 10 معیوبینو او معلولینو لپاره یوازې 6 میلیونه افغانۍ ورکول شوي دي چې په ټولنه رسېږي.
اوس یې په درې مروبه کې ماته 6 میلیونه او 2 لک افغانۍ راکړي. 6 میلیونه او 2 لک افغانۍ پر 10 نفرو شهیدانو معلولینو باندې بېخي دردي تکاپون نه کوي. او بل زموږ واقعاً په هلمند کې بېکاري ده، ټول خلک د بېکاري او د لوږې او د دربدرۍ سره مخامخ دي. نو په دې اساس باندې خلق مجبور دي زما د شهیدانو ورثه او یا معلولین مجبور دي چې دوی د خپل دغ غوښتنه وکړي.
وطنوال وویل د اړتیا وړ ټول پیسې 125 میلیونه افغانۍ کېږي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ورسره د ژر تر ژره ورکړې ژمنه کړې ده. وطنوال ازادي راډیو ټول د معیوبینو او د شهیدانو حقوق دوی نه بلکې په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت زنده ولیدي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبه په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د دواړه 28 غړیو هیوادونو سفیران به ګډون پکښې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په ګاونډي هیوادونو عراق او سوریا کې هوایي حملې پیل کړي دي. د ترکیه پوځ په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کړی دي. همداراز ترکیه رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیه ونډه څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیش ګواښونه کوم دي او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکي لري؟ په دې اړه د په فرانسه کې د مشت افغان کارپو اکبر وردک نظر پوښتلی چې ډاکټر وردک په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې ترکیه ته د نړیوال تروریزم له خوا څومره خطر متوجه دی. مرکه احمد تکل کړی ده.
زه خو تاسو ډېر ویریږم چې ترکیه هم د دغو لوی پلان یوه برخه وي چې په منځني ختیځ کې یا په دې سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی. مګر ترکیه کې ولس یو ډول پوښوله لري. کوم په یادو څو کاله مخکې په ترکیه کې ډېرې زیاتې مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې. که څه هم دې مظاهرې ډېره موده دوام وکړه، مګر د ترکیې ملت دا وکړه شوی چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنه کړه چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسېږي او د ترکیې امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورو هیوادونو په شان باندې اسی پزیر ده او د ترکانو په سیاسي په خول پر اړه لري کولی شي چې د سنځینه ځانو سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیه په باب نورې پوښتنې وکړم، ډاکټر صاحب، تاسو په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لرئ چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هیوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خپله د لومړي سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بېنظمۍ چې په دې سیمه کې منځته راغلي ده د پلان له مخې دي تصادفي عمل نه دی. شوي له افغانستانه شوي وه په اروپا کې، مخصوصا په لویدیځه اروپا کې ډېر داسې چیزي څېړونکي شته دي چې دا خبره مني چې په 11 سپتمبر د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حملې پلان طرح شوی و. یوازې د 11 سپتمبر دا پېښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت دا بهانه په لاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له بهانه طرح شوی و شرکي کاندي شوي د افغانستان وشو عراق ته راغله او بالاخره په ټوله سیمه کې اوس دا نارامۍ او ناکراري دوام لري.
فکر کوئ چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوئ په دې کې فکر کوئ چې ترکیه شامله ده او که د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غواړي. له یوه لوریه په دې سیمه کې په تېره په عراق په سوریه کې د نارامۍ ته خوشحاله وه او حتی دا توره په ترکیه باندې لګېده چې دوی یو ډول مستقیم او غیر مستقیم کومکونه ورسره کوي، چې مثال په توګه باندې د اروپانه چې کوم ځوانان د داعش په پلوۍ باندې عراق او سوریې ته ځي، ترکیه هېڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي، په ډېر آرامۍ باندې د ترکیې د سرحدونه تېرېږي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره هم نظره وه، او علت یې همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله، او ترکانو دپاره دا یو ډېر ستر طلایي چانس و چې د کردان ضعیف شي. مګر اوس اواد ستاسو وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم ارتوي.
ډاکټر صاحب که فرض کړو دغه تیوري ومنو، دا تاسو چې مخکې استدلال پې وکاو، دا او هغه بیا په تناقض کې نه دي؟ په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړیږي د خاصو پلانونو لپاره، نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي.
په ټولو د دولت جوړنه کې البته دغه د رهبرانو ګروپ په یو خاص حلقو سره ارتباط لري، او هغه په دې ټولو نارامیو د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوه دي. مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل اصل او هدفو باندې خبر نه یو کله کله کای شي داسې غیر کنټرول شوي حرکات هم ترې راوځي چې مثال په توګه باندې موږ ښایي چې په طالبانو کې ښایي چې رهبري یې د یو خاصې الکو سره ارتباط ولري په داسې حال کې چې واړه واړه ګروپونه په دې خبره باندې خبر نه دي او خپل سر باندې ځینې حرکات کوي چې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په داعش کې هم داسې ډلې شته چې د اصلي موضوع نه خبر نه دي او په خپل مستقل عمل کوي او ځینې داسې پیسې لکه په ترکیه کې جوړ شوي منځته راځي.
افغان کارپو اکبر وردکو چې له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیې د ونډې په اړه معلومات راکول. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی او د خبرونې په دې برخه کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اورېدل مه هېروئ. خو لومړی د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت څاروان څخه اورو.
سید یوسف حلیم نن د افغانستان د ستري محکمې د عالی شورا د غړي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي ممکن ښاغلی حلیم وروسته د ولسمشر لخوا د ستري محکمې د رئیس په توګه وټاکل شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د هرات په سلما بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې دي. د افغانستان یو شمیر خصوصي مؤسسو داسې موافقې لاسلیک کړې چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر یا روندې سبز بنسټ ټینګار کوي چې هیچ چا ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. هند پرون وروسته له دې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند د پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباري به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کاندي. په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سختري زیدلې سره د اړیکو په شکل لشته لږه 15 کسان ونیول. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشهد د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف د هوایي حمله درول شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. او ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد بی ثبوت اداو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکیچنه فضا رامنځته کوي.
ازادي رادیو او ریوس په اقتصادي خبرونو ته غوږ ونیسو.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د هرات د سلما بند د اوبو اخیستو بهیر پیل سو. د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل ټاکل سوی چې دا بند یوولس میاشتې وروسته ګټې اخیستنې ته وړاندې سي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند پروژه چې په 1960 کال کې د هند په مرسته پیل سوی وه د سردار محمد داود خان د جمهوري ریاست د دورې له خورا مهمو پروژو څخه وه، خو د دله وژل کېدو وروسته د بدلونونو له امله تر اوسه ځنډېدلې وه. د هرات یا هم په خپل فیسبوک باندې کلیکلی چې د سلما بند د رغونې پروژه له 40 کلونو انتظار ورسته د افغان او هندي انجینرانو په هڅو په بریالیتوب سره بشپړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په نږدې راتلونکي به د پاکستان حکومت لخوا پر افغاني میوو د محصول زیاتولو ستونزه حل سي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په دې اړه له بهرنیو چارو او مالیه وزارت سره په ګډه هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو دغه ستونزه په اساسي ډول هواره کړي. دوی وایي په پاکستان کې زموږ سوداګریز استازي له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. موږ ډاډه یو چې په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه حل سي. په دې خاطر چې موږ خپل اقدامات کړي دي، موږ د هغوی ځواب ته سترګې په لار یو. تر دې وړاندې د افغانستان د تازه میوو او سبزیو د صادرونکو ټولنې مشر ویلي چې پاکستان په دې وروستیو کې د تازه میوو له هر موټر څخه 1,05,000 کلداري محصول اخلي. د کندوز د کرنی رئیس وایي چې د دغه ولایت د بادامو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. عبدالبصیر فقیری نن له ازادي راډیو سره خبرو کې د بادام د حاصلاتو د زیاتوالي لامل کروندګرو ته روزنه او د موسمي حشراتو ضد درملو ورکول یاد کړل. پر همدې مهال د دغه ولایت باغ لرونکي وایي چې سږ کال وی ونې درې منه بادام حاصل ورکړی. دا کروندګر وایي چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو وطني بادامو بیه 200 افغانۍ ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ چلویش پله، یو یورو 1.8 افغانۍ دیرش پله، یو انګلیسي پوند 2.9 افغانۍ اتیا پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 502 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له سید کمال شاه عارف څخه واوریدل. دا ازادي رادیو دا اوس رادیوي ډراما یو کلی زرغونه او اونیس پروګرام نیمه نړۍ اورو.
یو کلی زر غونه
درمن اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې سره لدی چې احمد ډیره موده وروسته خپل کور ته راستون شوی، د دې پر ځای چې کورنۍ خوشحالي ورته وکړي د غم پر ټغر کینی. دا چې ولی په ډرامه کې به وورو. خود به سر کیگی. خیر تا خشته شوی لاچی را ترا واخله. خدا موره د بوری ټیم هم در نه پورته کم، نور به دې په کار نه وي. هو واخله در سره لورې. یا الله ته مله باقی غم او ساتي ګلالی لور خو مې په خپل کور کې راته کونده شوه. موري د هیل خوند اوبو ته خور وتلی، له اوبو نه مې صاف کړه درته چې په هلوا کې یې دانې ونه لویږي. خدای دې بخت ښه کړه لورې. بس لږ دم وخوري نور به وویشو.
هی ترورې زیره مې در باندې.
څه شوي؟ خلاصه که دروازه نه ده بنده. د څه شي زری به وي؟
خاله زیری به مې راکوي. احمد لالا راغی.
ها څه وایي؟ احمد راغی. اوه خدای شکر مسافر زوی مې راغی. ګلالی هغه لوی ټیکری مې راته راواخله. مورې لوی ټیکری پرېږده، هغه د احمد لالا مې دننه راغی.
مورې مو وارخطا کېږی
لالا.
گلالی خور کئی تو مجاڑا، مور میں لوگوں نے سچ کوٹے تے بوزو.
خورور مور راشا. ای خدایا دا والے داس شوم پریم ایک دی خبشم وس نشم تلای.
خدای مور تو خلق بی سور تکینا.
او احمد لالا از ما زیره
یارا و باید تنو ولاری تر سوچ زیره وان نخلی نم پریدی. ها
هو زویا خود به زیره اخواری ستا را تک خمون تا غرب زیره و
داده ده مسافر زویا تالیه دی خیوی ما دی پیسی را سره دی.
راک احمد کاکا مننه زلالم.
احمد لالا هغه لاس دی ولی جیب کی نیولی لکه چې څه دی پکې راته راوړی.
نه نه نه
هو ته وګوره لورې. الا
نه څه نشته هېڅ مې نه دی راوړی.
زویا اوس خو ګلالۍ لویه ده، په وړه کینی کې دې ډېره زوروله.
هو مورې کاشکې ما هغسې وړه پاتې وای، اوس به له دومرو غمونو بېغمه وای.
احمده زویا په نصیب خبر شوې؟
هو مورې ډېر خواشینه شوم. زکه
رازی چه کوتی تلار شو لاس را که احمد زویا
صبر
وی خدایا احمد زویا لاس دی دا پا لاس دی چه شوی دی احمد زویا
مجاره موره مجاره
گل ماما ده زویا آغا سړی چې د کار واده در کړی و ورغلې کنه
نه دی وره نغلم
نو ولی و زویا کار کورته در پسې راشي پوښتنې ته خو به یې ورغلې وې کنه یواری
دی کومه ورځ چې راته ښودلې وه له هغې ورځې نه مخکې یو کس مې ولیده ویلی چې کوم بل کس یې په کار کې نیولی
خیر زویا اندېښنه مه کوه چیرته چې د خدای روزی حواله کړې وي همالته به کار درته پیدا شي
خو مورې نور مې له وزګارتیا نه زړه چې وي ورځ راباندې نه تیریږي
زویا په خپله حال باید شکر وباسو همدا مخکې ماشومانو له یو بل سره ویل چې د صابر زوی راغلی لاس یې پرې شوی
څه د احمد لاس پرې شوی ولې مورې په څه
نه پوهېږمه زویا زم د ماشومانو له خولې خبره شوم
احمد خدا ډیر وخت په کلی کې نه و خلکو ویل چې کار ته تللی خو یې څوک نه و پرې خبر چې چیرته او له چا سره کار کوي
وی زویا له داسې بې خیره کارونو نه دی همدا بیکاري ښه ده
هی هی ادې ګلې دا هم زما زړه نه مني چې نازیه ورېنداره مې کار کوي او زه ناست یمه ډوډۍ خورم
ګل محمده وروره ما تر اوسه ستا او دادې خبرې واورېدې خو دا خبره مې د خوښه نه شوه چې د ورېندارې ډوډۍ خورم
نه نه زویا داسې نه وایي هغه یاسې په خوله راغله
نه مورې رښتیا وایم دا ټول کلیوال به څه راته وایي ها
څه به وایي وروره خو هغه دی تو ادیم راسره کار کوی څه به وایي وروره خو هغه دی تو ادیم راسره کار کوی
او زویا د ده باندې یو نیم کار خو یې تمور سره کوې که نه اوس مو شکر د لاس چلیږي
هغه څه چې د مخکې دوکان کې خرڅول اوس فکر وکړه چې کور کې یې خرڅوې
ورېنداری هر څه چې راته ووایې زما دا نه خوښېږي چې زموږ د کور ښځې دي داسې کارونه وکړي
ورورې مستې لرای
اوس نو راشه پوره یې کړه نه نشته هېڅ شی هم نه لرو بیا رانهشې
وای وای زویا دا څه کوې ولې داسې ورته وایې
وروره خو له همدې نه دا ماشومان ډوډۍ خوري چې وی نه کو نو څه به کوو
بیکاری خو نه زغمل کیږي دادې زه خو هم بیکاره یم
ګل محمده وای انسان تیر وځي خو زما په شان دې خدای څوک نه تیر باسي ځکه چې په داسې کارونو کې ځان او ایمان دواړه ځي
دا ځان خو د سعید عزرت بدماشه هغه دی لرې دله بدنه یوازې لاس دې پرې شو دا ایمان څنګه پکې ځي داسې څه کول
هغه خلق قاچاقبران وو معدنونه یې په غلا ویستل
نو تا څنګه له غلو سره کار کوه که خبر نه وي
له شرمه خو همدام نه شم ویلی چې ښه خبر وم بس ما ویل چې پل کار راته نه پیدا کیږي او د ولور پیسو پیدا کولو ته مجبور وم نو ځکه
وایي چې بد ګرځي بد به پرځي
غلی شه خدای داده نو دا لاس دې څنګه پرې شو په څه باندې
مخکې ته نه وې ګل محمده احمد کیسه وکړه لنډه دا چې سرنګ پیر شادلی و
دا بیکاري به نور څومره خلک بدبخته کړي دا بیکاري نه ده بدبختی ده بدبختی
ګل محمده بیکاري ستونزه ده بدبختی نه ده بدبختی له بدو کسانو سره کار کول دي لکه زه چې ورسره بدبخته شو
ملګرو یو څه ته مې پام شو نه پوهېږم چې دا خبره به مو راسره خوښه شي او که نه
تو خو یې ووایه حضرت بدمشه هسې نه چې ته بیا موږ تیر باسې
وایم که داسې وشي چې په کلي کې د نجارۍ دوکان خلاص کړو یو څه وخت کې به یې زده کړو کسبکار هېڅ وخت بېکاره نه پاتې کیږي ته څنګه څه نه وایې احمده خوریې
والي جان ماما زما خو اوس یو لاس نشته او کار خو م په لاس کیږي زه او کار سره لرې یو له ځانه ناامیده یم
ناامیده شیطان دی زړه دې بدمشه
خدای داده دا ته څنګه رډې خبرې کوې و احمده شیطان ناامیده دی ته مه ناامیده کیږه
ولی جانه هغه د نجارۍ د کار خبره دې پاتې شوه
وګل محمده اوس به نور ملګري م راشي چې را سره خوږه به یې شي که نه مشوره به ور سره وکړو.
کلی وای نازنینه و نازنینه
اپلارا درزم ډوډۍ پخوم.
یو ګیلاس اوبه راته راوړه چې ډېر تږیم.
ښه پلارا په سترګو دا دې راوړمې.
قدیره دا دې لا بله خوشحالي ولورې خو یې پوره کولی نه شو، اوس په یو لاس ګوډ هم شو.
پلارا دا دې اوبه
اوس چې لاړه شي کله به راشي؟ راکه
هغه اوبه.
دا اوبه دي که خوروا؟
هغه ډوډۍ مې پخوله، نو په دننه مې اوبه نه دي راوړي.
زه بدبختي له مخې مورې کېږه. تانه مې چې بېخي لور نه درلوده ښه به و.
پلارا نورې اوبه درته راوړم.
ورشه دا تودې اوبه دي هغه احمد ته یوسه، هسې مې د کار نه و، اوس یې لا پسې لاس هم پرې شو.
خدایه دا خبر لکه چې رښتیا ده.
زه ورکشه کوټې ته ځه. له دې نه چې دا زاړه سړي سره مې بدل کړی وي ښه به و. د هغه لور به مې ځان ته غوښتې وه، ته به مې د هغه زوی ته ورکړې وې. زه ورکشه وایم. ولخه صابر ښه سینه ډباوله، ویلې چې ته د لور زما زوی ته راکړه، څومره چې ولور غواړي دا کوم. اوس به یې ښه د ولور پیسې ګټلې دي. ها
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر خلک په کوم دلیل پر خپل خویندو او لونو ولور اخلي؟ آیا کوم مشروع دلیل به ولري؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاشوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ژغ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 همدارنګه تاسو کولای سئ چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوي. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه یو.
ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د آزادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي مسودا نیازه.
نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلام، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو. ځینې نارینه وو ته دا شرم او نه ښکاري چې میرمن، لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي. که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي، دا کار څومره ګټور دی؟ روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، موږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې که میرمن، خور یا لوري له کوره بهر کار کوي او یوه اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک خځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د خځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د خځې به نو څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالي ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یې؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کښېني هغه نو بیخي سپېرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنې پوه نه شول پرې چې د ښځو نه کار کول د ټولنې له فن سره مخامخ کوي. یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. ریښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینه د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
پښتنو ته همدا خبرې دي او یو نجلۍ هېڅ وخت یوه ښځه هېڅ وخت نه پرېږدي چې هغه په ازاد توګه خپل ژوند وکړه او د کور په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي. زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی چې زما نه یو کال ورکوټی دی. تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطره دی چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په حق لري او یو کس په غاړه او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبرې خو معمول دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بې غیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
زمونږ په کورنۍ کښې هم همداسې یو شی تېر سوي دي چې زمونږ زما کاکا خپلې خور ته چې اوس یې واده کړی ده، نو د خپلې خور مېړه ته وایي چې یعنې دا ډېر بې غیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کښې اوسي، له کوره باندې نه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي، چې دا غلطه خبر ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې من دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر هم په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي که نه، له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یاد کور دی یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولې دي او بس وایي چې په ده کښې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ ښځه به ټول ویني. په باوجود د مثلا ځینې ښځې ډېرې په حجاب کښې بیرون وځي، یعنې جایز ده، په کښې خپلې ښځې دې پرېږدي چې په جای په خپل حجاب کار وکوي. د عامه مخکې مې هېڅکله دا خبر نه کوي، خو د عامه صاحب په شا پسې په دا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکي وږمه وایي د دوی اقتصاد ډېر ضعیفه دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي یې ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به یې خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دومره ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم که نه، یو وظیفه یو مالي مسمه یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه، دا سې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سې، وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولنه کښې که نه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بې غیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته داسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملی چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مقصد مونږ د هغې معاش ته ناست یا مقصد اوسي د کور نه بیرون وتی شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي، خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده، مقصد دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي. په زړه کښې یو دغه تېرې داسې یو خفګان احساسوي، مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي چې لور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم لور تمه ورته نه لرو چې یاره دا د معاش ولي او د هغې د معاش لپاره دې زما خط دغه په تمه اوسېږي. خپل شخصا د خپلې کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یو اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي، زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولای چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولای چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولای. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم، د دوی ستونزی هواری شوی دی او رستر بلی ستونزی هواری کی.
زمزمه وایي، د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي، مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولای شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولای، حتی زړه به یې نه ښه کاوه چې زه بیرون کار وکړم. خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم، او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکړم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې که په نورو نړۍ کې وګورو چې ښځو ته زمینه برابر شوې، ښځو تر ډېرو لوړو پوړیو رسېدلې دي. او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان ښځې باتورانې دي. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او ووایي چې ښځه نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهېږي چې ښځه کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا، زمګ د ټولنې د ورسته پاتې کیدو یو علت دا دی چې میرمنې تل له اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لري ساتل شوې دي. که په یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یو خبر کوي چې وایي، زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر یې په یو وزر الوت کړی دی. نو یو وزر نر دی، بل وزر میرمن. که چیرې دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوې دي. دا ډېر غلط کار دی. په دې چې په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي، دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي. که دوه کسان کار کوي، د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي. نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصادي بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانان دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري. ولې به کار نه کوي؟ ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همدار زیاتوي، دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي، او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالاره تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود. تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هیڅ توپیر نشته، دوی باید پر ځان باندې باور له لاسه ورنه او په خپلو هڅو باندې، په خپل زیار باندې دوی ته ثابته کړي چې زه تر تا کمه نه یم، بلکې تر تا ښه هم یم. هر میرمن دغسې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتې په غاښ شي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا، میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپله خوښه کار وکړي، او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو ښځینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرعاً هغې کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټوله ورځ کارونه کوي، په سرونو باندې روړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا بیا چلوي، نو خو دا هم ګټه ده. څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده، څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه نه ښکاري، نو راته پیغور ښکاري، نو راته غیرت ښکاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بېننګي ده او دا بېغیرتي ده، او دلته بیا موږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکي همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمینه برابره کړي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسپکس پتې مو دادی، په کابل کې 41 هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه چارې.
azadiradio.com راپورنه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو.com کې واوري یا ولولئ.